سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې د ما خوستن نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست پام کوي د دې سات تازه خبرونو ته یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپانو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاید عمر په نوم پیژندل کېده د سه شنبه پورې تر غرمې وروسته وسلوالو د بریټ پترس کې ووژل شو. په دې راپور کې ندی ویل شوی چې دا وسلوال څوک چې حمله یې کړې ده. اکسپرس ټریبیون ورسپانې څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم ووژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو د پریکړې چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولې دی په کلکه وغندله او دا د بنسټیزو بشري حقوقو یو بل وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپای ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. دا طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې پلاوی د شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلې دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې بل ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برېښنا تړون هم تمدید شي. روسیه د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی. د روسیه د تاس اجانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چنن افغانستان ته ورسېدي 28 غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 28 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان په کې له لوږې سره مخامخ دي. د نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیون افغانان د خوراکي ناامني په حاد وضعیت کې دي چې تر اوسه پورې یې حالت نه دی څرګند. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلیه وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اجانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق د ممنوع شیانو د قاچاق قتل او غلا په څیر نورو تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو وبو شیندلې او وښکې بهونکې غازی د هغوی د خورولو لپاره وکاروه. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیمل شو او د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شوي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی کوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړې ده او ګواښ کړی دی چې خپل سیاسی مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روټانن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړي موافقه وکړه چې د دې تبا ډیر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټا پرون پر بروکسل کې د ناټو د 22 غړیو هیوادونو او د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبريالانو ته وویل غړیو هیوادو تیر شپه پر دې خبرې هم وکړې چې اوکراین تبا کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخاونیسی. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې روسیه له دریو کلونو راهیسې د ژمي په درشل او د ژمي په ورځو شپو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات په نښه کوي. مننه په دې خبرې ټولګه کې زما فرشتې سحاک هرکلی ومني. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبانو وروستي فرمان ته د افغانستان انجونو او د طبي انسټیټونو زده کړیالانو پرکول کار کړی.
دا کړنې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کوم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او په نورستان کې په وروستي کال کې د نورستان ولایت مرکز پارون ته له 300 زرو زیات سیلانیان ورغلي دي.
یو ورځ پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 150,000 سیلانیان د هغه اختر او د وړکې اختر په ورځو کې راغلي.
په خبرونه کې د بهرني راپور تر څنګ د دې راپورونو تفصیل هم اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کو د دې ټولګې پر راپورونو. د بشري حقوقو د څار سازمان وی په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمنې چې لاله وړاندې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري لا زیات ستونزو سره مخامخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت خبر کړی ویلي دي طالبانو په دې باندې سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاوري اړولې دي. د طالبانو حکومت پرون د نجونو پرمخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتاړلې. په همدې حق لاس موږ د همکار راپورت خوښی.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وپاڼه خبر شوې راغلي د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخنیسي به د هغه خزو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بي برخې کیږي د غیر ضروري درد کړه او غاللو ناروغیو او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکو نوري ونوسي. په بیان کې راغلی دا داسې محل ده چې په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورستیو هیلو هم خاوري واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واقع تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانه چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکولو جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په ایکسپاند خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر وشت میندې او یو سل وش په تماشومان مړ کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ورستۍ هلی هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټیک پونځي یوه مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر باندې ورستۍ کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زده کړو ورسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کال کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کاوه. هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله د موږ هر هیله او هر امیدم چې درلو د ټو نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصول چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بل اخره په افغانستان کې زموږ په څیر امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو باندې خو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړ مورز یعنی دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څنګه طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسمه نه ده تایید کړی چې په دغه طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منه شوي خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
په همدې موضوع به پاتې شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ د شلوریزو سیالۍ یو لوبډل مشر راشد خان په خپل ټولنیزو پاڼو کې یو بیان خپور کړی دی چې پکې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر مخ د طبي څانګو د تړل کېدلو لامل خوشینی خودلې ده. راشد خان ویل دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د خزو او نجونو له خپګان ډک انځورونه ویډیوګانې لیدلې دي چې ډېر یې دردمند کړی دی. هغه د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خپل دې پریکړې د بیا کتنه وکړي او د اسلامي اصول پرانا کې د خزو اونجونو ته د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د راشد خان ترڅنګ زینو نورو افغان لوبغاړو لکه محمد نبی او رحمان الله ګربز هم د پریکړې په اړه خپل خبرګون پر خپل اجتماعي پانو کې سرګند کړی دی. او د طالبانو د حکومت کابینې نن په کندهار کې یو ناسته جوړ کړی دا چې په دې ناسته کې دوی د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه هم بحث کړي. د طالبانو په حکومت کې لدې مجلس یوې با خبري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د خزینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولای دی. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښ شي.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشتي د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې زینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي رادیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات یې ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیارې برخلیک لپاره یې یوازینی درانه څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولای و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت وي وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل شوي وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو فقط چند هفته مونده د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده
زمونگ تا لومری سمستر فاینال از موینو تا صورت پاتی دی چه مونگ تا اول رکرل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تاسون از موینه نخیستل گیگی مونگ چنن هم پا انتون یا انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دن نوشو لدولت همو گفته نداده چه مونگ پا انتونو نپرانیزی چه مونگ مستقرو تا دبان مرکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي. خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابې بلخي انسټیټیوټ ایوي محصله ناجی فیضی ازادي رادیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ورستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده. خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها برخود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه په لمنځه یوسي. بلکې میندې او لوڼې مو ناروغه شي چاته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حق راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو تی بی انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجی په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي
هله تند سیدا مور کې او طبي زده کړې بندې شي خزینه ډاکټرانو به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي. ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویلی شي د سینارینه ډاکټر ته نشي ویلی او هغه مشکلات یو خزې د بلې خزې لپاره حلولی شي د سینارینه نشي کولی.
د یادونې نه چې لاله وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو ماشومانو د مړینې کچه لوړه خودلې ده. د ملا هیبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان شو. د خبرې سو یو شمېر لمخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د سوریه د څلورم ستر خار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستای دی. د سوریه د حکومت مخالفو یاغیانو روانه ونی د حلب ترنیولو وروسته چې د سوریه دوهم ستر خار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیر شپه داسې راپورونه خبر شول چې ممکن یاغیان دغه خار ونیسي، خو د تازه راپورونو لمخې درنې بمباری د یاغیانو د پرمختګ مخه ډب کړې ده. په همدې حکله د احمد چی بر راپور ته وکړي.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما شهر په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د شهر له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر شهر حلب ونیسي او د سیشن بی پرس د هما شهر تر 2 کیلومتر پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سیشن بی پر زوبیل سوریې ته به پوځیان واستوي که چیرته خوشتنه ترې وشي. روسیه بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستې ده چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریه ته داخل شوې دي او دغه وسلوال د پلازمینې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیس کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 15 کیلومتر کې پروت دی او لدیل لوړی د شار تقریبا ټوله مهمه لارې ښکاری. په سیمه کې د ابو القعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو وی بل سرچینې ویل دي چې د زین العابدین غره د نن نیولو لعمل د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خند رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پاو سرچینو ویل دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړی کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړ ځواکونه د سیشن بی پر سیمه تر رسیدلې دي. د روسیا او د سوریې د حکومت له لوري په شمال ویدیزو سیمو کې بمباری په روسي ورځو کې زیات شوې دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویل دي چې البوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی. خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډیر لږ نظر څرګند کړی دی او په خوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو لپاره د اقدام ګټ کمیټې د پاکستان حکومت له لوري په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د زورولو د لړۍ د ودریدو غوښتنه کړې ده. دغه کمیټې پرون ناوخته په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم وغندي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر ګڼ افغان کډوال د دوی په وړاندې د روان وضعیت لامل اندېښمندي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د اسلام آباد په جی دیار لسیمه کې میشت افغان کډوال اسلم خان ادعا کوي چې د کورنۍ یو شمیر غړي د پولیسو له لوري نیول شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود، خو بیا هم د کورنۍ یو شمیر غړي له کور او د کار له ځایه ونیول شول. په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال رحمت الله هم ورته شکایت لري.
حالات خو بيخي ګډوډ دي، اوس په سرکونو باندې چک پوسټونه لګېدلې دي، نه د ګاډي والا پرېږدي نه د موټر سایکل والا پرېږدي، او ګاډي نه کوزه بس ډار کې تاڼې دلی ګاډي مال ته بجه بجه پات. بل الله سبزي منډي د خور غریب خلزي د مزدور کې هغه یو منډي پرې خو ټول اوچت کړی دي.
ما خپل دوه زمونه ونی ول کرکټ کاوه، کرکټ کې ونی ول اوچت کړ او ډېر تقریبا ولا را خلاص.
دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د کډوال منونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. دې کمیټې پرون سه شنبه د ډسمبر په 3مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پلازمینې په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم غندي. په اسلام آباد کې غیر رسمي سیمې هغه ځایونه ته ویل کېږي چې له حکومتي نقشې پرته جوړې شوي او بېوزله وګړي پکې اوسېږي او د برېښنا او پاکو اوبو په ګډون ډېرې اسانتیاوې هم نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې دا تر ټولو زیانمنونکي کډوال دي چې له کرښې لا غاړې د طالبانو له واکمنۍ پناه راوړې ده. دغه کمیټې ویلي افغان کډوال محدود ژوند لري او بنسټیزو امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډه کمیټه چې په پاکستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې د میشتو کډوالو له حقونو دفاع کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ او په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تېره اونۍ په پلازمینه کې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان زرګونه پلویانو د هغه د راخوشي کېدو په هدف پراخ لاریونونه وکړل چې په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې په دې مظاهرو کې افغان کډوالو هم ګډون کړی. د اسلام آباد د پولیسو یو قومندان سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د لاریونونو په تور د زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ 500 افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د تیری جمعې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هم په دې لاریونونو کې د افغانانو د نیولو خبر ورکړ. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت په دې لاریونونو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دې سفارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو لامل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې په څو شیبو کې به د سپورت لړډګر خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مخکې د دې نه چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم پام وکړئ په نورستان کې په د نورستان ولایت اړوند راپورته. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان 1403 مریض کال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته له 300 زیات سیلانیان ورغلي دي چې پکې بهرنیان هم شامل دي. دوی وایي کوخه کوي چې کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوي چمتو کړي څو پر راتلونکي د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي او له دغو ښکلو طبي منظرو څخه خوند واخلي. په همدې اړه د راپورته غوښتي به هم را ګرځو او د خبرونو لنډیز ته بووري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبيع کلاګانو مالامال پروت هغه ولایت ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیس کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي په روان المریس کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړ غرونو رانو بهیدونکو سندونو او نورو طبي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورنۍ او بهرنی سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
4 کال شروع کېده تر هغې نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 3 لکه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغې کې د 1.5 لک سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 15 موټر او 40 موټر تر 50 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډېر خلکو توجه راغوښتي ده او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د 13 کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمېر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیرې کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساتنه وو ته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خاص معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایط برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوې دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي او که وسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. ضیاءُ الرحمن او سلیمان ازادي رادیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونی او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین لپاره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي
ونډینو ولایتونو وند ټول افغانستان نو وست د دې خلک را مات دي کړي د لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئنه مې ده اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانین راشه ودل ته خلګم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې ل 300 د زیاتو سیلانینو د تګ او د نو سانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبيخ کولاګانو ته هم د سیلانیانو پام وروخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشټواله د ګرځندویانو د تک پر وړاندې ستر خنډونه دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي $1 مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي، دنیادار خلک دي. مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمان ورسوي.
سلام علیکم شایست بخیر است افغانستان ټول ولست نیک او سلامونه پرځینی وایم پدی وک شه طالبان پر زړه رحم او بتی رسی دغه شو مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کیما د تاسو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدیانسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بیخیم مجبورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مخکې د دینه چې د سپورت لړګاره ونې خبرونه درته وړاندې شي په وکړې د سات لاندو خبر